السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشهي د مازیګر سلور بچی دي. نن د نهه ورځ او د 2013 کال د مئی نهه ویشتمه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام سروې هم درو اورېدلې. مهي روي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومننا خبرونه.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر وایي د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا څلورو میاشتو کې پوره شي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور وایي پلار یې ورته د عزت ورکولو لپاره مبارزه پیل کړې او دا ورسره پکې شامل ده. او په ننګرهار کې په عملیاتو کې نه تنه وژل شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وایي د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا څلورو میاشتو کې پوره شي. سرتاج عزیز پرونه وخت مشل د اف سی آر قانون اوسنی حیثیت په اړه وویل چې د پاکستان ولسمشر تر فرمان لاسلیک کولو وروسته په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ اوس د پخوا هومره ډیر واک نه لري او نه به هم خلک په اجتماعي ذمواري کې نیول کیږي.
ڈپٹی کمشنر بٹ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور رو بال تک پشاور ہائی کورٹ بٹ ڈسٹرکٹ جج مقرر سینشن کورٹ نہیں ہر ایجنسی سے داغا بھر دل اسسٹنٹ کمشنر بس لوکل کورٹ سی نو آگا نظام بس فی الحال روانی حالت
د براسال کې د چیرې پاکستان قومي اسمبلی د مئی پر 23مه، سینټ په 25مه او د خبر پختونخوا اسمبلی د مئی پر 28مه په خبر پختونخوا کې د فاټا ورګډولو بل منظور کړ او دا بل پرون بیا ولسمشر ممنون حسین هم لاسلیک کړ. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وایي پلار یې ورته د عزت ورکولو لپاره مبارزه پیل کړې او دا ورسره پکې شامل ده. مریم نواز نن په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل نوموړي وایي زما پلار د ولس د حاکمیت او ورته د عزت ورکولو لپاره بیرغ پورته کړی، نه چې د کرسۍ او اقتدار لپاره. زما پلار قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل کړې، ترګري ختم کړه او نور یو شمېر پرمختیایي کارونه یې وکړل چې بدل کې یې په نوموړي مقدمې جوړ کړل شوي. د نواز شریف لور د دې وضاحت ونه کړ چې په پلار یې چا مقدمې جوړې کړې. خو دا بر اصل کې ده چې نواز شریف د درغلیو په بیلابیل مقدمو کې لومړی د وزیر اعظم له څوکۍ، بیا د مسلم لیگ نون ګوند له مشرۍ او وروسته له سیاست کولو څخه په دایمي توګه لری کړل شو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس په مختلفو موکو ویلي چې عدالتونه د کوم شخص یا ګوند خلاف نه دي او فیصله یې غیر جانبدار دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د سرخنۍ غونډۍ سیمې د خلکو مسلو د هواري لپاره به پوره هلې ځلې کوي. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر اخلاق احمد خان بنګش نن په دې اړه مشالې ته وویل
مشال ریډیو وساته دا مسلام تر شکریہ د قومی مشال ریډیو زموتی صاحب په نوټس کې راول مو ان شاء الله دو علاقې یو وخت راوړو. دو مشکلات سم هم دي اب مو متعلقه دی آرمی فارمیشن په نوټس کې راولو.
د سرغنې غونډې اوسېدونکو هم نن مشال ډوته ویل چې د لسو کالو کډوالۍ وروسته حکومت خپل کورونو ته ستانه کړي خو لا یې هم کورونه ړنګ دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. یاد وي چې په جنوبي وزیرستان کې په کال 2009 کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله ډېرې خلک کډوال شوي وو. د پاکستان انتخاباتو کمیشن سیاسي ګوندونو ته خپل انتخابي نخې ورکړي. پاکستاني رسنۍ وایي نن د ټاکنو کمیشن پاکستان پیپلز پارټۍ ته توره، پیپلز پارټي پارلیمنټریان ته غشې او مسلم لیگ کاف ته د سایکل پر ځای د ټریکټر نخې ورکړي. د الیکشن کمیشن له مخې د عوامي نېشنل ګوند د لالټین، د تحریک انصاف د بیډ، د جماعت اسلامي د تلی او د ځینو نورو ګوندونو پخوانۍ انتخابي نخې برقرار ساتل شوي. ټاکل شوی پاکستان کې به د جولای په 25مه ټول ټاکنې ترسره کیږي. په ننګرهار کې په عملیاتو کې نه تنه وژل شوي چې زیاتره یې ولسي وګړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل تولا خوګیانی نن مشال ډو ته وویل چې تېره شپه د چپرهار ولسوالۍ په دولت زو سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په خطای سره پکې نه کسان وژل شوي او تر نور زخمیان شوي. خوګیانی زیاتوي د پیښې د څېړلو لپاره له مرکز کابل څخه هیئت ټاکل شوی. کله چې څېړنې بشپړ شي نتیجې به یې له رسنیو سره شریکې کړي. د سمنګان ولایتي روختون رئیس په موټر کې په چاودنه کې ووژل شو. د سمنګان د ولی ویاند صدیق عزیزی مشال ډوتول د ډاکټر اکرام الدین وکیل زاده په موټر کې مغناطیسي بم ځای پر ځای شوی وو. نن شاوخوا 10 بجې د لخپل کوره د روختون پر لور روان و چې په موټر کې یې چاودنه وشوه. په چاودنه کې ښاغلی وکیل زاده ووژل شو او موټر چلوونکی یې ټپي شو. تر دې دمه چا د پیښې ذمواري نه ده منلې. مشال ډوته وغوږستی. اسرائیلی وزیر اعظم ویلی په شام کې د ایران پوځي شتون ختمولو لپاره به د اروپایي هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. نتنیاهو پرون وویل موږ پر دې عقیده یو چې په شام کې هیڅ چرته هم د ایران د پوځي موجودګۍ لپاره ځای نشته. نوموړي زیاته کړه چې دا شیان یوازې د دوی د موقف بلکې په محتاط توګه ویلی شي چې دا په منځني ختیځ کې او له هغو رخوا د نورو د دریځونو هم عکاسي کوي. نتنیاهو وویل هغه به راتلونکې اونۍ یورپ ته ځي او په شام کې د ایران د پوځي موجودګۍ او له تهران اټومي تړونه د امریکا وتلو د مسلې په تړاو به د جرمني او فرانس په مشرانو ټینګار کوي. او راپورونه وایي د بلجیم په لیج خار کې یو وسلوال تن دوه پولیس چارواکي او یو لاروی په ډزو وجلی. چارواکو ویلي دي چې پیښه نن د خار په مرکز کې رامسته شوې او برید کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلې. د سرکاري ریډیو ټي بي اف د راپور له مخې مبینه حملور په یو نږدې سکول کې د سپایو له ښځه یرغمال کړه خو هغه یې وروسته وجله. د دوو نورو پولیس چارواکو د جوبل کېدو هم راپورونه دي. د پیښې تر شا محرکات نه دي معلوم. د بلجیم پولیسو په وزارو سلهغو په دې هیواد کې د څه قسمه بدې پیښې د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی چې لکلنه په 2018 کال کې 2000 مرګو بریدونو په دې هیواد کې 2 کسان وژل. د دغو بریدونو ذمواري داعش وسله وای ډلې منلې وه. د تر دې مهال د مشال خبرونه اوس هم موسم حال او کرنسی بای لسیرا ظاهر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ/پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپۍ او په 1.95 روپۍ/پیسې. یو یورو په 1.8 روپۍ/پیسې او په 1.9 روپۍ/پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2 روپۍ او په 2.40 روپۍ/پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.10 روپۍ/پیسې او په 1.10 روپۍ/پیسې. او یو افغانۍ په 1.40 روپۍ/پیسې اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ/پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1 او کم نه کم 26. په بنو کې 3 او 28 او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 24 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. و روان یو سات کې به واورئ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون ماسپخین د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو 14 آئینی ترمیمي بل لاسلیک. د پاکستان حکومت وایي فاټا په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره د 1000 ارب روپو د 100 کالو منصوبه لري. سیونکي وایي
دا پیسی ببل سکی کی صوبائی حکومت نے لگولے جس پر مرکزی حکومت ڈائریکٹ پیسے ور گئی اور آگے گارنٹی ہوئی کہ دا بمپی نیوی ضلع کی بہت خرچ کی.
دا به هم باورې چې د فاټا خز غړې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو په اړه سوال
هم خپل سټرګل جاری ساتو. نو هم تر هغه پورې چې زمونږ ته مکمل ته هرې خبرې د هرې پاکستانی په شانتې حقوق مونږ ته پخپل نه میلاو شوي.
او د جنوبی وزیرستان سرخانۍ ته کډه شوي خلک وایي په سیمه کې هر څه وران ویجاړ پراته دي.
انسانونه د وخت سره د تراول د علاقه نه دو 14 کیلومتره رفتار نشته. تقریبا روز میز په داسې وخت تیری ته راځي لکه ژوندی انسان لکه یو مرچ په غابر شي پروت دی.
د مشال ترڅنګ یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون ماسپخین د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو یو دیرشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک چې دغه وسته اساسي قانون برخه جوړه شوه. سیرونکو وایي د دې قانون سره به وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ډیر کار کول وي. اخوا د پاکستان د منصوبه بندۍ کمیشن وایي د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو لپاره د فنډ او بجټ منصوبه جوړه شوې ده او په دې کې 50% بجټ هم مختص کړل شوې ده چې د فاټا په پرمختګ او انفراستراکچر به لګول کیږي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین پرون ماسپخین د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو یو دیرشم آئینی ترمیمی بل لاسلیک او دغه وسته اساسي قانون برخه جوړه شوه، خو د قبایلی سیمو له انتظامی پلوه په خیبر پختونخوا صوبه کې د ورګډولو لپاره وفاقي او صوبایي حکومتونو ته ډیر کار کول دي. دا چې ریاست د دې لپاره څه کوي، په دې اړه د پاکستان منصوبه بندۍ کمیشن مرستیال مشر سرتاج عزیز تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د انضمام لپاره ټول مالی انتظام شویتی. نوموړی وایي په لومړي پړاو کې فنډ لوړان دینا مختص شوی دی او زیاتوي
زموږ ټول بجټ 1000 ارب روپۍ دی. د لومړیو درو کالو بجټ 200 ارب روپۍ دی. په دې کې به وفاق 80% ورکوي چې دغه خو یقیني ده. خیبر پختونخوا هم ژمنه کړې ده 50% بجټ لوړان دینا موجود دی. په دې کې کمیټه د 10 کالو پروګرام جوړ کړی دی چې په دریو برخو ویشل شوی دی. هر برخه په دریو او 4 کالو کې تقسیم شوی ده. د خیبر پختونخوا لپاره د لومړۍ برخې 200 اربه کافي بجټ دی چې خپل پیل پرې وکړي.
څېړونکو وایي دا د فاټا او خیبر پختونخوا د ګډولو آغاز دی چې دغه ټول عمل به وخت اخلي. د اقتصادي چارو یو کارپوه ډاکټر اشرف علي وایي قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو وروسته دغه ته د فنډ او بجټ ورکولو د 10 کالو منصوبه جوړه ده چې ډېر زر به په لومړۍ مرحله کار پیل شي.
لسکلیزه سوشو اکنامک ډیولپمنټ پلان دی چې هغه تیار شوی دی چې دغه پیسې به د کم ځای ناراضي څنګه به چینلایز کیږي او کم کم کارونه به په دې کې په فاټا کې کیږي. ټولې صوبې چې څنګه هغې ته په ان ایف سی کې خپله حصه ملاویږي، نو دغسې د فاټا خپله حصه وه چې هغه 3% جوړېده د ډیویزیبل پول نه، هغه به دې ته ملاویږي. هغه جوړېږي تقریبا سالانه د 90 ارب نه واخلي 100 ارب روپۍ پورې هغه جوړېږي. نو په روانو 10 کالو کې به دا 1000 ارب روپۍ چې دي دا به فاټا ته راغونډي.
ډاکټر اشرف علي وایي د دې 1000 ارب روپو نه علاوه داسې نړیوال ادارې هم شته چې په روان وخت کې به په دغه سیمو کې د پرمختګ په کارونو پیسې لګوي. د پېښور پوهنتون یو استاد ډاکټر اجاز خټک وایي دا یو اوږد عمل دی، خو ښه خبره دا ده چې د فنډ په حواله د دغې لپاره ټولې خبرې واضح کړل شوې دي.
تقریبا 1000 ارب روپۍ په سابقه پاټا بوس ورته وایم هغې کې به خرچ کی په دې ټول انفراستراکچر باندې زیادہ لسونه یو چې سرکاري بلډنګ عوامي دغه اسکولونه مختلف کتن د امینمنت کې د آئینی ګارنټي ده چې دا پیسې بل سشي کې صوبایي حکومت نشي لګولې، د دې لپاره مرکزي حکومت ډایرکټ پیسې ورکوي.
د نوړاندې د مای په 43مه د قومي اسمبلی غونډه کې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو یو دیرشم آئینی ترمیمي بل په متفقه توګه منظور کړل شو چې یوه ورځ وروسته د مای په 45مه د سینټ نه منظور شو. د مای په 20مه د خیبر پختونخوا اسمبلی د فاټا اصلاحاتو قانوني مسوده په اکثریت سره منظور کړه او اوس د ولسمشر د لاسلیک وروسته د اساسي قانون برخه جوړه شوه. اوریدونکو په دې اړه راځو یوې مرکې ته. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د حکومت جوړې کړې کمیټې مشر سرتاج عزیز وایي د پاکستان ولسمشر د فرمان تر لاسلیک کولو وروسته فاټا په قانوني لحاظ خیبر پختونخوا کې شامل شوه. د هغه په وینا اوس په پولیټیکل ایجنټ په خوا عمره ډیر واک نه لري او نه به هم خلک په اجتماعي ذمہواری کې نیول کیږي. زموږ همکار بشیر غواخت سرتاج عزیز سره مرکه کړو. په سر کې ترې پختلی چې اوس د ایف سی آر قانون سه حیثیت اپاتې دی.
اف سی آر ابالش کړه نن چې آرډر وشو د کې اف سی آر لاړ ورو د ترانزیشن ارینجمنت چې دی اوسو باچ د پاره دا دی چې لکه ډیپټی کمشنر بل ډیسټریکټ پنځه سټیټي او رو رو بال تک یا پشاور های کورٹ بل ډیسټریکټ جج مقرر کړي لکه سنشن کورٹ نه هر دی لکه
بالکل
نو هغه به اوسو افتو کې هغه ما کار شروع کړی دی. پرې باندې فلحال خو بلډنګونه به جوړیږي رو رو رینٹڈ بلڈنگ یا موجودہ بلڈنگ کبا جج لگئی اغه و خپل سٹاف راول
او سرتاجی صاحب دا پولیټیکل ایجنٹ رول به وس صحیح او ایجنسنه چې می دی هغه په ضلع بدلی څنګه
هغه پولیټیکل ڈپٹی کمشنر شګه نه ایجنسی چې دا هغه په ضلع شي اوس وزیرستان ایجنسی بنی وزیرستان ضلع وای د خیبر ڈسٹرکٹ او شند باجوړ ڈسٹرکٹ چې کوم ڈپٹی کمشنر دی هغه په ڈسٹرکٹ مجسٹریټ شي اسسٹنٹ کمشنر بس لوکل کورٹ شي نو هغه نظام به فی الحال رواني حالته نه تر اتل به کولاو شي ایڈمنسٹریشن به کولاو شي او تر اتل به پکې آسان شي اوس مخکې خلکو پرمټونه اخیستل چې بردان نه څوک باجوړ ته دغه وړي نو پرمټ به پکار وو چې سیزونه اریارېم او سو کولاو کار شروع شو خو د صوبې څه شو
دا خو داسې ښکاري چې دا به ډېر وخت واخلي عملاً تاسو څه ګورئ کله به قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي
یعنی قانوني تقاضې خو پوره شوې اس ایڈمنسٹریٹو کار بکی گی جل تک جوڈیشل کمپلیکس جوڑ سی ججان مقرر سی بیا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر بجوڑے گی بیا ڈیولپمنٹ پارا پروجیکٹ جوڑے گی بیا پولیس فورس بجوڑے گی دغه شان دا ټول کارونه برور روانی نو بلے سرور میاشتی کبھی انشاءاللہ او خاص طور تے الیکشن نہ پسنا ہوئے گورنمنٹ راشی دا کے پی او دا عمل بنور تیز سی بجٹ خو فلال جولائی پر جون پر خو روان دے موجودہ ہو بیا جولائی نہ ودا صبح شی بلکہ اس پر میں نے صبح او ماں کا بٹے کو رکی کرنا ٹیکنیکل خو دار اٹھا زلٹ بھی کم پارٹ ہے پرون
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شی
اوریدونکو د قبایلی میرمنو ټولنې قبایلی خور د فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه کې د شاملولو د فیصلې هرکلی کړی. د یادې ټولنې غړو پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل حکومت دې په بلدیاتي نظام صوبایي اسمبلۍ او قومي اسمبلۍ کې میرمنو ته ونډه ورکړي. قبایلي میرمنې دا هم وایي اوس چې قبایلي سیمې د اف سی آر نه آزاد شوې نو د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو اصلي بهیر اوس پیل شو ځکه چې د پاکستان عدالتی نظام به هم هلته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښورا غلام غوس را کوي.
پیښور پریس کلب کې د ګل پورز د یوې خبري غونډې وروسته د اورګزو سیمې نوشین جمال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زمکیدان د مو ډیر غټ ارمان مولوی او خوشاله یو په دې باندې ډیر زیات حکوم بلدیاتی اکټ دې د انګس ایکسټند شیل کده خیبر پختونخوا والا دی مو چا باندې کارن نه دی ویلی او نه چا په امارت باندې خطل یو د حکومتي امارت باندې ډیر په آئینی انداز کې مو جدو جهد کړی دی او په آئینی طریقې باندې وسرنګ دا خپل حق واغست د سبا نورم د صوبایي او قومي اسمبلی کې خزو مخصوص سټونم واخلو.
یو بل مدني فعال شاهیده شاه وای قبایلی میرمنو ته د خپل حقونو ورکولو اصل مبارزه د زمکولو د عمل وروسته پیل شو.
اوس همغه ته شریعت د انسانانو یو حق ورکو چې د اف سی آر نامو آزاد کړ. اف سی آر یو بلیک لا وا چې انګریزانو په دې باندې لاګو کړی وا او د دې انسانانو د دغه نه وستو لسنا د دې ته مو د پاکستان لاز ایکسټند کړ. اوس اصلي کار شروع شو سوره چې دا نو دا په ټول پاکستان کې یو جرم او په فاټا کې دا یو رواج او لیګل اوس بدا په فاټا کې اوم یو جرم بشي ځکه چې پاکستانی لاز با فاټا ته
د مومندو سکینه رحمان وایي د زمکولو د عمل رستو به هم دوی د میرمنو د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي.
هم خپل سټرګل جاری ساتو نو هم تر هغه پورې چې زمونږ ته مکمل ته هرې خبرې د هرې پاکستانۍ په شان ته حقوق مونږ ته خپل نه میلاو شوي.
یادی مدني ټولنې د میرمنو لپاره د خور غږ په نوم د یوې ځانګړې مجلې پیلولو اعلان هم وکړو او د دغه مجلې رسمي پرانیسته به نن په پېښور کې ترسره کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 15315 او 15555.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو راځو یوې بلی موضوع ته د مای پوښتمه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د افغانستان استخباراتي ادارې ان ډی اس مشر معصوم ستانګزی په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نور لوړپوړو ملکی او امنیتی چارواکو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې وغږېدل. اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس وای هیله لري چې د ملاقاتونو دا لړۍ به په افغانستان کې روان تشدد کمولو کې مرسته وکړي. کار بشیر غوخت خاغلی شم سره مرکه کړو په سر کې ترې پښتنه کړې چې آیا په دې لړکی ور سره پاکستانی چارواکو سره ژمنه وکړه.
مزه دوه نه وړاندې د پاکستان سره زمونږ د سولې او د پیوستون لپاره چې کوم د عمل پلان و هغه نهایي شو. په افغانستان کې د یینې بهیدلو په هغه کې کمې نه دی راغلی، تاوتریخوالی اوس هم زیات دی. نو دا ټول هڅو هدف هم دا دی چې دغه تاوتریخوالی کم شي، د یینې بهیدلو دا بهیر ودرېږي کم شي. په دې اساس ولسمشر په هدایت باندې د ملي امنیت سلاکار جلال ماب اتمر صاحب او ستانکزی صاحب او د کورنیو چارو وزیر برمک صاحب چې دلته سفیر صاحب زاخلوال هم ورسره ملتیا کوله، د پاکستان دغه د اړوند برخې مسؤلینو سره چې په هغې کې د پوځ مشر، د ایسای مشر، د ملي امنیت سلاکار او نور اړوند مسؤلینو، پوځي او امنیتي، نو هدف هم دغه و چې زمونږ په دې برخه کې عجله وه چې چون هغه سند یا هغه تفاهم نهایي شوی دی، اوس باید د هغې عملي ساحې ته داخل شو او زر تر زره کوم هغه تعهدات چې شوي دي په هغې باندې عمل شروع شي چې زمونږ بالاخره چې کوم غوښتنه ده چې دغه تاوتریخوالی مخه ونیول شي.
نو شم صاحب، تاسو په افغانستان کې چې د وینې تویدو خبر تاسو کوئ، د دې په بندولو کې پاکستان څه مرسته کوي؟ شي
البته د دې خو نور بیا جزئیات زیات دي، ولی په دغه کم سند باندې چې تفاهم شوی دی په هغه کې یو لړ موضوعات شته دی، یو لړ ژمنې شته دی، یو لړ اقدامات دي چې هغه طبعا په افغانستان کې سولې او په افغانستان کې د تاوتریخوالي مخنیوي کې رول لري.
یو خبره پکې شم صدام راغلی چې کمی ډلې مذاکرات ته حاضرېږي، خو به حکومت او افغان حکومت به ورسره مذاکرات کوي، خو کمی ډلې نه حاضرېږي په هغه باندې پکار ده چې په دواړو خواوو کې فشارونه راوړل شي. په دې اړه څه خبرې وشولې او د پاکستانی چارواکو څه دریځ واغوي څه ویلې تاسو؟
بالکل، په دغه موضوع باندې دواړو خواوو ژمنه کړې ده، تعهد کړی دی. اکبر صاحب د خپل ژمنې یاده وکړه چې بالکل افغانستان چې کوم ژمنې کړي په هغه ولاړ دي، او همدغسې موږ غوښتنه کوو چې پاکستان هم هغه ژمنې چې کړي دي، هغه تعهدات چې کړي دي، په هغې باندې باید ودرېږي او عملي اقدامات وکړي. نو طبعا ژمنې شته دی، ولې دا بیا د هغه مربوطه زموږ امنیتي نظامي برخې چې دي، نور هغه کاري ګروپونه چې دي، هغې به بیا بهتره پوهېږي چې هغه کوم اقدامات دي، هغه جزئیات ته به اوس فعلا ترک مناسب نه وي.
او شوم صاحب، په نږدې وختونو کې څه داسې څه ګورئ چې طالبان سره به مذاکرات پیل شي یا پاکستانی چارواکي به په دې لړ کې څه مرسته وکړي؟ شي
خو د دغه ټولو هڅو هدف هم دغه دی، په دغه تعهداتو کې، په دغه تفاهماتو کې چې موږ رسیدلي دي دواړو حکومتونه، په هغې کې دغه ټول مسایل شامل دي چې هم هغې کې د سولې او د مذاکرې خبره ده، او هم که چېرته هغه مخالفین شي هغه سولې ته نه اماده کېږي، د هغې پر ضد به څه قسم او په کوم شکل اقدامات کېږي، هغه ټول په دې کې شامل دي چې البته د هغې جزئیات به وروسته بیا د اړوندو برخو لخوا که لازم یې ګڼي هغه به شریک کړي، او که نه نو هغه په دې برخه کې به اقدامات کېږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ویان میجر جنرال آصف غفور پرون په ټویټر پیغام کې وویل د اړوندو ادارو نه غوښتنه کړې ده چې د ایسای د پخواني مشر اسد دورانی نوم یې د هیواد نه د نتلونکو خلکو په لیست کې اعلان کړي، او هغه د سپیناوي لپاره د ګل پورس د پوځ مرکزي دفتر جی ایچ کیو ته غوښتل شوی وو. اسد دورانی د جاسوس تاریخونو په نوم یو کتاب د هند استخباراتي ادارې د پخواني مشر امرجیت سنگ سره په شریکه لیکلی چې پکې ډېر خبرې په لومړي ځل مخې ته راغلي دي. میجر جنرال اسد غفور په خپل ټویټر پیغام کې دا هم لیکلي چې یوې رسمي محکمې ته چې مشري یې برحاله لیفټنن جنرال کوي مسؤلیت سپارل شوی چې د دغه موضوع په اړه تحقیقات وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د پاکستان د پوز د اطلاعاتو د څانګې مشر میجر جنرل آصف غفور په ټویټر یو بیان کې ویلي دي چې د پوځي استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر لیفټنټ جنرل اسد دورانی پر ضد یې د پوز د ضابطه اخلاق د خلاف ورزي په تور د یو حاضر سرویس جرنیل په مشرۍ کې د عدالتي پلټنو حکم کړی دی او د هغه نوم یې په ای سی ایل یا له هیواده د بهر له تګه د منشو کسانو په لیست کې د اچولو لپاره اړوندو چارواکو سره رابطه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د پوز ضابطه اخلاق څه ته وایي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پوز پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا ضابطه اخلاق څه په لیکلې بڼه ده او څه په روایتي توګه عملي ده.
دراصل دا د پاکستان ملیټری لا سیکشن 55 دی او دا کنډکټ ان بیکمینګ دا سروس کم اور سروس میں پارسل چکم سٹار رینک ویدارے مطابق یہ قسم بیہیویئر سانا امید کی دی تھی اور کل تر آگے خلاف ورزی کے کپ فوج کی اور فوج نے باری بتا دا یہ لیفٹنٹ جنرل بھی ریٹائر خبر کی
خوب بلخوا د پوز پخوانے جرنیل طلعت مسعود وائی
دیکھیے کچھ ایسا ہے کوڈ آف کنڈکٹ بعض چیزیں
د پوز پر ضابطہ اخلاق کی زینی حق دی چی تی ملک تا د نقصان رسیدو امکانات وی لکه ډیر ادا سے ہدی دی چی پاغو کی کم کس دند وکی نو د ډیرو خوفیا رازونو نه خبر شی دا سے کسان که د پوز نا ریٹائرڈ هم شی نو اغوی لا بیا د ډیر احتیاط څخه کار اخیستل پکار دی او په دا غدا هغه رازونو پاړه خبرې باید ونه کی چې ملک ته نقصان کې دی شي
د بریگیڈیئر محمود شاہ نے می پختنه وکړه چې کسو کتاب لیکل واړی او یا رسنو سره خبرې کول واړی نو د پوز ضابطه اخلاق د هغه په اړه سوایي
فوج کې د وزارت ته څه کتاب لیکي او د هغه لپاره یو خاکا د دې وته پېښ کړی تا نو هغه د دې پرو کتاب لیکي دا عام پریکټس دی چې کتاب لیکم
د آئی ایس آئی پخوانی مشر لیفٹنٹ جنرل اسد دورانی سے مدمخ کی د ہند استخباراتی ادارے را د پخوانی مشر اس دلت سرا گڑ یو کتاب لکھلے چپکی پر د تور پورے شوے چے زین رازونه اخکار کری دی خوا اسد دورانی دا تورونا ردوی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د جنوبی وزیرستان سرخانه غونډۍ سیمه ته کډه شوی خلک وای په سیمه کې هر سوران ویجاړ پراته دي. دوی وای خپل سیمه ته خوستانه شول خو دغه غلطه هیڅ بنیادی سہولتونه نه لري. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
د سلی وزیرستان شک توی بوبر پا منز کشه مشتا ده چرخانای غندهی سیمی و سدون کی ویایی چه دلسو کالونو ده کدوالای نا دورست یوام یاشت مخشه میجا پاوزیانو واپس راوستلو خوشوند مو دام را تریخ تریجی چه نا پا مدوکشه و نا پا جواندوکشه حساب یو ده سیمی یو و سدون کای کلت خان دا بدحالی پا دا رنگ بیانوی
ارمی ده ملشه مشتا در وقت چه توسو ده خپل علاقه واپسی وکه چې نیرو تاسو دا څه سوالات نه جوړ کړی دي تاسو لاره نه جوړ کړی دي تاسو نشته به جوړ کړی دي تاسو نشه کلا نیر وخت لا ځنګلیا لا کا تا راون شولې بالکل شه انسانونه د وخت سره د تراول د علاقه نه دو 11 کیلومتر را رفتار نش په شپ باندې وکړ نو نیر په داسې وخت ری ته علی لا کا یوان دا انسان لا کا یو مرچ په غابر شه پروتي وي
یو بلکس محمد نواز زیاته وی
غری نه دي کان دی دی لړی دی داغه سه پروتي دي چې نه پلوړ
مین خان ویائی چکلا میجا دے سولی وزیرستان دے کتبی وزیرستان پلیارے دے خیسور زرنی پا چک پوسٹ تک را تک کہو دے چک پوسٹ حملہ دے وطن کاٹ پشتنا را زخا کوی حالانکہ دے پاوز مشر جرنیل وطن کاٹ ختم کڑائی دائے پا دا غا حوالی میجا بیاول استریاول زوراول شی پا خیسور
شور چورتا یائی ہاں تب تو دنیشتا وطن
وزیرستان رستیال پولیٹیکل آفیسر اخلاق احمد خان بنگڑ سرا تماس ونی وہاں سزا وابرا کا وار وزن
ګرانه غونډۍ رسائی لحاظ سره ډېرې ګرانې علاقې دي او لازمی خبر هلته یوه علاقه کولاو شي نو هلته ډېر زیات مشکلات وي شروع کړي. مشال ریډیو وساتل دا مسله مو تر ورسوله. شکریه د قومي مشال ریډیو زموږ پی ایس ای په نوټس کې راولم. عموما ان شاء الله دو علاقې یو وخت راوغړو. دو مشکلات څومره هم دي اب مو متعلقه د آرمی فارمیشن په نوټس کې راولو. ایف ڈی ایم ای کوآرډینیټر بزر نن انفارم کوم چې د دوه علاقو یو خصوصي ویزیټ وکړي.
د غور سیدونکو غشتنه وکړله چې زموږ حکومتي چارواکي دې د میژه دغه مشکله زر کې راته سم کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اوریدونکو په روانیو سات کې ستاسو لپاره اونیزا سروې خبرونه هم لرو. اوریدل یې مهې روي د مازیګر اصلور نیمه بجې شوې دي. لومړی لند خبرونه د ظفر خان نور.
د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره جوړې د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز وای د قبایلی سیمو عملی انضمام به شاوخوا په څلورو میاشتو کې پوره شي. نوموړي دا څرګندونې پرون مشال رډیو ته وکړې. یاد دی وي د پاکستان قومي اسمبلی د مې په 14مه، سینټ په 15مه او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د مې په 20مه په خیبر پښتونخوا کې د پاټا د ورګډولو بل منظور کړي او دا بل پرون بیا ولسمشر ممنون حسین هم لاسلیک کړ. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وای پلاری وټه د عزت ورکولو لپاره مبارزه پیل کړې او دا وسره پکې ملګری ده. مریم نواز نن په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل چې د پلار په ضد یو جوړې مقدمه به بنیاد دي. دا په داسې حال کې ده چې نواز شریف د درغلیو په بیلابیلو مقدمو کې لومړی د وزیر اعظم له چوکۍ بیا د مسلم لیگ نون له مشرۍ او وروسته له سیاست کولو څخه به دایمي توګه لرې کړل شو. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار په مختلفو مخو ویلي چې عدالتونه د کوم شخص یا ګوند خلاف نه دي او فیصلې غیر جانبدار دي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د سرخنۍ غونډۍ سیمې د خلکو مسلو د هواري لپاره به پوره حلې ځلې کوي. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افسر اخلاق احمد خان بنګش د داس غندونې وروسته له هغې مشال رډیو ته وکړي چې د یادې سیمې خلکو له مشال سره په خبرو کې ویلي ول چې د لسو کالو کډوالۍ وروسته حکومت خپلو کورونو ته ستانه کړي خو لا یې هم کورونه ړنګ دي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې نه لري. په ننګرهار کې په عملیاتو کې 9 تنه وجل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی نن مشال رډیو ته وویل چې تیر شپه د چپرهار ولسوالۍ په دولت زو سیمه کې افغان ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په خطایي سره پکې 9 کسان وجل شوي او 8 نور زخمیان دي. او اسرائیلی وزیر اعظم ویلي په شام کې د ایران پوځي شتون ختمولو لپاره به د اروپایي هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي. نتنیاهو پرون ویل هغه به راتلونکې اونۍ یورپ ته ځي او په شام کې د ایران د پوځي موجودګۍ او تهران اټومي تړونونه د امریکا وتلو د مسلې په تړاو به د جرمني او فرانس سره مشرانو سره ټینګار کوي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي امیرزاده هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به. نن را سره په پروگرام کې لا کابل زلمه خروټې ملمنه ده. زلمه په افغانستان کې یو خیریه اداره لري. زلمه له بې وزله کورنو په خاصه توګه د ښځو او ماشومانو مرسته کوي. هغه د ماشومانو د تعلیم او ښځو ته د روزګار زمینه برابرولو په برخه کې هلې ځلې کوي. د دې نه علاوه زلمه یو مدني ټولنه هم لري چې د ښځو ظرفیتونو لوړولو لپاره کارونه کوي. نن په پروګرام کې له زلمه خروټي سره خبرې لرو. تاسو هم را سره ضرور برخه واخلئ او کله مېلمنې ناسه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. اول له ځان سره د مشال رېډیو ټلیفون شمیرې او د اسکایپ پته ولیکې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړه
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلې.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دی:
00 څلور سوه شل دوه ویشت یولس سلیریشت یو سلاو پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویشت یولس سلیریشت دو سواو پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویشت یولس سلیریشت دری سواو پینزه سفر سفر سلور سوشل دوویشت یولس سلیریشت سلور سواو پینزه
او که غواره دخپل کور لی تلیفونا پا وریاتو گا تلیفونو کلی نشمیری لسان سر ویدی که
سفر اتا سفر سفر دو دو سفر دری دری
او که انترنت لره نو کولیشه منگ سر ده سکایپ للاری هم اڑی کچینگ کلی
پتای دا مشال راڈیو
تاسو سروے پروگرام تا خواگی مونگ سر افغانستان نا زلما خروٹ ملمنہ دا ہوئی تا پا پروگرام کے ہر کلے وائیو السلام علیکم او ستڑے مشے
علیکم السلام سلامونے میں تاسو ہمو منے تاسو ٹھولو رادیو اور ریدن کو تا ہم سلامونے انہیں کی ہلے اڑان دے کم پدے علا چھے روزہ با پو خوشحالی او پی نیک مرگی
ډیره مهرباني زلما بالکل ان شاء الله خوبه تیریږي دا خو اوریدونکو ویل شي او دلته هم ختیریږي تاسو مونږ امید کوو چې تاسو وخت به هم ختیریږي څنګه یا تاسو ښه
ان شاء الله شکر تاسو ته الله
ډیره مننه نن نن پروگرام خو مونږ هم تاسو په نوم کړی دی نو د خیره تاسو په اړه به تاسو پوښتنه کوو یو څو اوریدونکو به مخلو هغه ته به موار ورکو نو زلما ماشاءالله تاسو کار چي دی نو هغه خو ډیر زیات دی خیریه اداره چلوي او تاسو په خپل سر دا کار چي دی هغه پیل کړی دی نو تاسو په دا وکم چې خیر خېګړي او د انساني فلاح دا کارونه چي دی دې طرف تاسو پام څنګه وشو
تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان کې د ټول سیزو رئیس جنگ جګړه ده د افغانستان پاکستان دا دواړه ملکونه په دې جنگ او جګړه کې سوځي البته ملکی یا هغه خلک چې بے ګناه خلک دي هغوی په دا جنگونو کې بے وسله شوي دي بے کوره شوي دي او خپل ماشومان الله سور کړي دي کور نران الله سور کړي دي نو کله چې ما دا حالات ولیدل د خپل خلکو نو ما فکر دی او کو چې راځه حدا خلک زما په وس کې او څه کېږي نو خپل خلکو سره هغه انساني کومک او هغه انساني مسؤلیت ادا کړم نو په دې خاطر باندې ما خیریه بنسټ جوړ کو په هغه کې مې د نورو دوستانو څخه هم همکاري وغوښتله هغوی را سره همکاري وکړه او تر دې دمه پورې مونږ ډېرو کورنیو فامیلونو سره مرسته او همکاري کړې ده نو هغه جنگ او جګړه د خلکو بې وزلی د خلکو ناتوانی خراب اقتصاد د دې لامل شو چې ما خیریه بنسټ جوړ کړم
خا تاسو وی چې تاسو حالات ته چولی دل تاسو زړه درد دی او تاسو څه کول غوښتل د خلکو لپاره د خپل لس لپاره نو لکه د سیار زو په ډیر د کسان لري خو بیا دای لپاره څه وس هم پکاري کنه لکه څه داسې ضروری خبرې وی چې تاسو هغه په پام کې ونیول بیا څه داسې مشکلات وو چې تاسو ورسره په لار کې مخامخ شوي لکه خام خیو اداره چلول آسان کار نه دی نو شروع کې تاسو ته څه مشکلات وو آسان طریق آسان لفظونو کې بدل نه زته پوسوکم
تاسو ته معلومه ده چې موږ او تاسو پښتانه یو پښتني ټولنه کې چې کله یو انجلۍ یا کله یو میرمن سر راپورته کوي هغه د هرې خوانه تکول کیږي او هغه ته د تهدیدونه کیږي مشکلات جوړول کیږي هغه ته اجازه دي نه ورکول کیږي چې خپل د کور نه بهر شي ولې بیا هم ما هر ورځ به زه دغه مشکلات سره مخامخ کېدم د خلکو له خوانه به تهدید کېدم د ځینو کړیو له خوانه د ځینو خاصو ګروپونو له خوانه ما ته بدا ویل کېده چې ته به کار نه کوې ته به فعالیت نه کوې ته به نه راپورته کېږي نور نجونې به تعلیم ته نه تشویق کوي ولې کوم همت چې ما درلود کوم احساس کوم مسؤلیت چې ما فکر کاوه د یو انسان په توګه باندې نو هغه زه دې ته وادار او مجبوره کړم چې باید هر نوع تهدید او مشکل په ځان ومنم خو د خلکو لاسنیوی باید وکړم
او ستاسو د کورنۍ ستاسو سره مرسته څنګه وه په دې لاره کې هغوی خو څه مخالفت نه کوي
په پیل کې هر کورنۍ یو څه ستونزه لري په دې چې یو انجلۍ د هغوی له کور نه راوځي مبارزه کوي حالات سره نو په پیل کې ما هم یو څه مشکلات درلود خپل کورنۍ کې، ولې فضل د خدای ده ورو پورو چې کله دوی ما کارونه ولیدل، ما فعالیتونه ولیدل چې زه انساني همدردي کوم خلکو سره، هغوی هم تشویق کړم او تر دې دمه ما تشویق کوي.
صحیح ډېره ښه خبره ده. نو زلمه دا راته ووایه چې څومره کاله وشو چې ستاسو دا بنسټ دا د تاسو چلوي، او بیا په دې کې تاسو څومره نفره یا څومره کسان لرئ؟
په دې خیریه بنسټ باندې تقریبا درېیم کال کېږي چې زه کار کوم، ولې په خوا دا و چې ما هغې ته رسمي جواز یا د حکومت نه کوم جواز نه و اخیستې، هغه خپل سر باندې مې کار کوم، ولې د دوه کاله راهیسې کېږي چې ما دې ته جواز اخیستی په حکومت کې مې سبته و راجستر کړی ده. د هغې نه وروسته ما ځینې پروژې د حکومت نه را واخیستې، او ځینې خپل شخصي لګښت نه باندې دا بنیاد یا دا خیریه بنسټ مې مخته یوړه. حدودا درې نیم کاله کېږي چې زه دغه د خیریه کارونه کوم.
صحیح. او دې کې کسان چې ستاسو سره دي نو آیا بیا څومره دي، او بیا دې کې نارینه هم دي او کنه څه شی مېرمنې دي پکې؟
په دې بنیاد کې ما سره همکاران لس نفره دي چې په هغو کې پنځه هغه تکړه نجونې دي چې زما په شانتې یو خاص احساس لري د افغانستان په مقابل کې، د پښتنو په مقابل کې. نو په دې کې ما سره ټول لس نفره دي، خو نور هغه بهرني همکاران مونږ شته چې د بهر نه مونږ سپورټ کوي، مونږ سره کومک او همکاري کوي.
صحیح ډېره ښه خبره ده. او زلمه، لکه داسې اداره یا داسې بنسټ چې شروع کول غواړي، نو په شروع کې تاسو ته د فندونو ضرورت و، نو هغه فندونه تاسو څنګه پوره کړل؟
په پیل کې دا چې موږ یو خاص پروپوزل یا هم یو طرح ولي کله د ښځو د وړتیا د لوړولو په خاطر باندې ځینې اداراتو ته دغه طرح ورولېدل، نو هغوی ډېره خوښه کړه چې د ښځو د ظرفیت لوړولو په برخه کې ولکه د خیاطي ګلدوزي، هغه ښځې چې بېسواد دي یا تعلیم نه لري په کورونو ناستې دي، ولې د کور اقتصادي حالات یې ډېر زیات خراب دي، نو د هغوی لپاره موږ ورته وویل چې موږ سره باید کومک وکړي تر څو چې موږ لاړ شو لرې پرتو ولسوالیو ته، کلو ته، هغه ځایو ته چې هلته اصلا امنیت نشته، اقتصاد هلته خراب ده، جنګونه دي. نو تاسو موږ ته اجازه راکړئ چې موږ هلته لاړ شو، دا ښځې په کار باندې واچوو تر څو هغوی مصروفه شي او یوه لغمه ډوډۍ خپل کور ته فامیل ته حلاله را پیدا کړي. نو ما او چې دوی موږ سره همکاري وکړه، ځینې ادارات ول، ځینې شخصي انجوګانې وې چې د ښځو د په برخه کې موږ ته ځینې پروژې راکړې او هغه موږ په لرې پرتو ولسوالۍ کې تطبیق کړې.
ښه، ډېره ښه خبره ده. زلمه، تاسو چې دا څه کار کوئ، نو د پاره څه خاص قابلیت یا څه خاص زده کړې تاسو ګڼئ چې ضروري وي، او بیا تاسو څه تعلیم کړی دی؟
طبعا د دې لپاره چې که ته غواړې یو ټولنه تعلیم ته تشویق کړي یا هغې ته کار وکړي، مبارزه وکړي، اول هغه شخص باید خپله تعلیم ولري، لوړې زده کړې ولري، تر څو چې هغه ذهن یې پراخ شي، هغې نه وروسته کولی شي ښه خدمت وکړي نورو خلکو ته. نو ما هم دولسم فارغه یم، او څنګه هم د حقوقو زده کړې کوم، چې له خیره سره په همدې نږدې وختو کې پای ته رسېږي، قضا او څارنوالي چې زما رشته ده.
صحیح. او تاسو چې دا دومره کار کوي لګیاي په افغانستان کې، خامخا تاسو به ولسوالیو ته تاسو ذکر مو کوتلی به التم د خلکو سره مرسته کړې ده، نو په کوم ځای کې داسې څه خاص زیشته چې ډیر خراب حالت وو، اقتصادي حالت یا د میرمنو خراب حالت یا د ماشومانو، او تاسو په مرسته تل ډیر څه فرق راغلی وي، یا لګي کورنۍ کوم خوشبي نو څه مثال لري؟
بله، د پکتیا ولایت ته تللی وم، یو ولسوالۍ وه د ممړۍ په نامه، یو ولسوالۍ وه، هلته یو مکتب ته زه لاړم چې هغه مکتب ډېر په بد حالت و، په هغه باندې جنګ تیر شوی و، یعنی داسې یو حالت و چې باران هم و او هغه مکتب کې اوبه راته کېدې او ماشومان ناست و زده کړه یې کوله. زموږ په همکاري باندې، زموږ په بار بار غوښتنه باندې، موږ څو ځلې وزارت معرف ته لاړو، ریاستونو ته لاړو، اداراتو ته، دا مو غوښتنه وکړه د دوی نه، په دوی باندې فشارونه راوسته چې حداقل دغه مکتب ته یو تعمیر جوړ کړي او د ماشومانو لپاره داسې یو سرپنا جوړ کړي چې دوی دلته زده کړې وکړي. هماغه زموږ کوښښونه ول، فشارونه ول چې خوشبختانه هغه هلته مکتب جوړ شو، هغه نجونې په خفزا کې اوس درس وایي، مکتب وایي، تاکچې او قلمونه ورته ورسېدلې، چوکۍ او داشان. دا زموږ د یو نمونه دی، یا یو مثال دی د فعالیتونو څخه. همدغه چې موږ هلمند ته تللي یو، هغه هم یو نامنه ولسوالۍ د ولایت دی، ولسوالۍ ته تللي یو، پس کندهار ته موږ دغه چې تللي یو. نو دغه څو نامنه ولایتونه چې هلته جګړه روانه ده، موږ تللي یو، خلکو سره د خلکو حالات مو لیدلي، د میرمنو د ښځو ډېر په بد حالت کې وو، هم د اقتصادي له نګاه نه، هم دا چې تعلیم نه لري پاتې شوي.
خو بیا ستاسو په مرسته ایته فائده او ګټه ورسېده. نو زلما، یو وارې به تپوس کول غواړم، ستاسو د خیریه بنسټ خبره کوونکو کو په دې اړه راته وایي چې ستاسو توجه بیا زیاتره رسېدي، لکه بې وزله کورنۍ دي که نه، بیا په تېره ښځې او ماشومان دي، لکه تاسو بیا دې کې تاسو څه کارونه کوئ؟
په خیریه بنسټ کې زه دوه برخو ته ډېره زیاته توجه کوم، یو د ماشومانو برخه ده، او بل هم عموما فامیلونو، هغه بې وزله فامیلونه چې اقتصادي وضعیت یې ډېر زیات خراب دی. ماشومانو په برخه کې زه همیشه کوښښ کوم هغه بې وزله ماشومان چې د دې توانمندي نه لري چې هغوی مکتب ته لاړ شي درس وایي، هغوی خصوصي مکتبونو ته ور معرفي کوو، څوغوی درس وایي، یا هم زمينه د درس سره برابر وو، یا هم کله ناکله اختر شي، یو نیم خاص نور مراسمونه چې موږ او تاسو لرو، هغوی لپاره جامې، کالي، کتابچې، قلمونه، نوې کال کې چې کله مکتبونه شروع شي هغوی ته موږ کتابچې او قلمونه اخلو، مکتب ته یو تشویق او لیږو. او د میرمنو د فامیلونو بخش کې عموما خوراکي توکي په ژمي کې موږ خلکو ته ورکوو، هم چې نن اوس روژه را روانه ده، تاسو به کېدی شي زما فیسبوک پاڼه هم لیدلې، په هغې کې موږ دا څو ورځې چې لګیا یو چې ماشومانو ته او کورنۍ ته د روژې په خاطر باندې، د روژې مبارک میاشت په خاطر باندې، موږ هغوی سره خوراکي مواد کوم،
بالکل مفت خوراک او سامان تاسو ورکوي. او بیا د ښځو ته چې تاسو د کار کومه زمينه برابروي، نو ښځې بیا تاسو وایي چې بې سواد دي او لکه تعلیم چې دی نو هلته کې کم دی، نو هغه ښځې چې تعلیم نه لري، ای ته بیا تاسو د کار زمينه څنګه برابروي؟ تاسو د ګلدوزي او د خیاطۍ د دې ذکر وکړو کنه، نو بیا تاسو څه ډول دا کار پر مخ وړئ؟
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زه یو مدني ټولنه هم لرم، چې مدني ټولنه کې زه زیاتره فوکس مې، توجه مې د میرمنو لپاره دی. یو خو خیریه بنسټ دی چې ما تاسو ته ویل چې فامیلونه او ماشومان او بخش کې زه ډېر زیات کار کوم، او مدني ټولنه کې بیا زه ډېر فوکس مې په میرمنو او په ښځو باندې ده.
صحیح
صحیح. ښځو کې هغه ښځې چې لوړې زده کړې لري، ولې د دې جرأت او توانمندي نه لري چې په یو اداره کې لاړ شي، یا د دې فن یا هم د دې مهارت نه لري چې لاړ شي په یو اداره کې کار وکړي، یا هم وظیفه اجرا کړي، د هغوی لپاره د ظرفیت لوړولو یا هم د کار موندنې په برخه کې موږ هغوی ته ټرینینګونه
ورکوو.
او پاتې شو دومره برخه هغه ښځې چې هغوی بې سواده دي، بې تعلیمه دي، په کور کې ناستې دي، هغوی ته موږ د مختلفو اداراتو څخه، مدني نور ټولنې دي، هغوی په همکاري باندې موږ دغه خیاطي او ګلدوزي کورسونه دوی ته جوړوو. کله دوی هغه مثلا په یو کورس کې موږ 15 نفر ښځینې شو، هلته دوی کار کوي، جامې ګنډي، ګلدوزي کوي، دغه افغاني لباسونه جوړوي، هغه بیا بازار وړي او په بازار کې خرڅوي. دوه درېمه برخه دغه
ځلمه وبخې، تاسو د درېمې برخې باره کې به تاسو نه تپوس کوو. بخې، یو اوریدونکي مخصې دی، هغه وخت داسې وار وته ورکو، ټلیفون یې کړی دی. صحیح. ناصر خان شنواری رور د مونږ سره هغه ټلیفون راته کړی، ستړي مشه.
سلام علیکم.
ډېره مننه روره چې تاسو ټلیفون وکړو. جی بالکل، اورم تاسو، دوام ورکې خبرو ته. جی
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. البته او غوی بیا مغه مستحق خلکو ته مغه مرستنه دي رسولي، نو دغه سیماندار او خپل او پیاوړو خويندو تر کې څوک مسته کول غواړي، دا غوی مخم نيسي، دا هغه دی باورې غوندې پیدا کی کنه. د دې لپاره د کوم تدابیر په لاس کې نیولې دي، تر څو د یو لس او د مرسته کوونکو باور پیدا کا.
خپل ټکټ ته دی لکه دا غیا د میاش کې د کومک د تاسره کې دی ورسته کې اشاره وکړه چې موږ دا غزل کرسونه په پام کې لرو چې دیوی کورنۍ د پاره د دې د یو مخري یاوی د دې لاس ته نیول نه یعنی خلاص او خپل د څوړو ته غوږ روزګار خبر کړه دا غوړ باندې کوي لکه پاره برخه کې مشکلات څه دي او کامیابی او بریالیتوب غوړ بس موږ دغه پښتنې وي الله دې ورته اجر نوي
ډیره مننه ناصر خان شنواری روره چې تاسو ټلیفون وکړو زلمت سره خبرې کوو خو اول یو بل اوریدونکو اخلو لیاقت علی سیما برو راته ټلیفون کړی دی او بیا تاسو سره خبرې کوو ستړي مشه لیاقت علی سیما برو
السلام علیکم محترمہ ملی حمیرزاده بیبی تاسو ته او اغلی زلمہ خروټی بیبی ته زموږ لخوا سلامونه او احترامات
وعلیکم السلام رو رمننه چې تاسو ټلیفون کو څه پوښتنه لرئ تاسو
ډیر زیات مننم کوم بس وخم داسې چې کم نه نو لګ مختصر دی زه به چې کم نه دې ته راشم چې دوی ماشاءالله ډیر زیات د خیر خګړی کارونه کوي په هر طریقه باندې لګیا دي په هر ډول باندې چې هغه د کشي د کاري یا د دستکاری په شکل کې دي یا دغه بے وزله کوند یتیمانو زنانو ماشومانو سره چې کم نه نو مرستې او کومک دي زه به دلته کې لګ معمولی خپل یو تجویز وړاندې کول غواړم دلته چې سمره هم زمونږه رفاهي ادارې نو تقریبا هغه چې کوم دي دا هغه انلاین سیستم دی دوی چې کوم کله چې دا ريجستره دا سیستم یاد کو دا ډېر زیاته خبره ده نو زه دا غواړم چې دلته کې موږ ګورو ای دی ویلفیر ټرست دی چی په والدی دا سی شوکت خان اندې یو خاص میسج یو خاص طریقې په هغه طریقه باندې چې کله میسج وشي نو دغه چې کوم بنسټ ته یاد هغه چې کوم بنسټ ګرځي دا غي سپیسیفیک اکاونټ ته څه خاص پیسې زی 10 روپۍ زی 10 روپۍ زی دا لکه ډېر یو اسانه طریقه ده که په دې طریقه باندې مثال په تور دیو ته داو کی او دویم دا چې د دیو دا کوم شخصي پانه جوړ کړی د خپل بنسټ ته پاره دا د یوټیوب د یو خاص سپیسیفیک کپنې سره اوتړي او دیو په هغه باندې سره ویډیو اپلوډ کوي یا سکي نو یو خو به د دیو ته د خلکو رسایي ډېر زیات شي لکه د بارې واد نو لکه پرسک زه غواړم د دې زینه په کریډټ کارت باندې یا په سم باندې شیر ممکني نو کو پرسک هغه ویډیو سو ګوري نو ډیفینیټلی بر دیو اکاونټ ته پیسې راځي نو دا ما خپل ځان وړاندې زو ډېر زیات چې کوم نو قدر ورته لرم او لاس په دعایم چې الله دې ورته نور
ډیر مهرباني ډیر خسته تاسو تجویزونه خسته وړاندیزونه ډیر مننه جی زلما تاسو ته واپس راځو تاسو به خبرې اوریدلې وي سبا ویل غواړم
دی پاسټ چې ورور لیکلی ول چې هغه خلک چې کومک کوي نو غوي باور څنګه کړلای
بالکل بالکل
ځینې آسان چې موږ سره همکاري کوي د بهر نه د یو څه نقدي همکاري کوي هغه موږ ویډیو یا هم تصویر اخلو هغه تصویر موږ په نشر کوو خپل په پیج کې څو نور پیجونه دي پاره کې نشر کوو لږه نو وروسته هغه خپل هغه باور ترلاسه کوي چې دا مرا پیسې چې موږ ته کومک شوای دغه پیسې دوباره مغه فامیلونو ته رسیدلې دي نو ځینې کسان په دې سره مخالفت لري حتی دا چې ما ته کنزلی کوي یا هم اخطار دی راکوي یا هم بدی خبرې کوي چې ته تصویر ولې دی او چا اخلي او پرې سپیچ کې نشر کوي او به زه غوښته وایم چې خدا چې دغه تصویرونه د دې لپاره خلم چې نور خلک هم خبر شي د حالات څخه او کومک وکړي او کومه کول ته تشویق شي یو عمل ادا دی دوم لامن دا دی چې هغه خلک چې دغه کومکونه موږ سره له بهر نه کړی دي غوی به ورته لاس راشي نو په دغه خاطر باندې موږ دغه تصویرونه نشر کوو
بالکل
زه همیش وایم کله کله کسان به وایي چې تاسو دغه ریا کوي نه دا هیڅ کله ریا نه دی دا د لپاره دی چې خلکو له حالات موږ خبر شو هر کسان چې او دسترخوان باندې لس رقمه خواړه دی ولې دی او غریب همسایه حالت دومره خراب دی چې وګی نمړکیږي نو خدای چې موږ کله غوښتل چې ورو ورو د دې ځای د حالات نه خبر شو هغه سره همکاري وکړو او راته ما د دې دومره پختنه ایمان ایله خیره شوکت
دوی دوی چې دوی یو طریقې سره ما غوښتلو کو خو تاسو دای جواب خپلم ورکو چې دوی د میاشتنی کومک په ځای د سخنه د چې د خزو تا کورونو ته د صدکار زمينه برابر شي د روزګار خو تاسو کوي خو کو دې ورته ما غلک تفصیل ورکه چې تاسو ورله مخه د غکار کوي او غیته د روزګار په برخه کې هم تاسو مسلکی زده کړې ورکوي او نور هم څه کوي
موږ هم دا تصمیم د چې له خیر سره لیدین او وروسته د روزې میاشتې نه وروسته له خیر سره خپل کارونو ته یو څه سرعت ورکو او هغه سي بنیادی او اساسي کار شروع کړو چې د تل لپاره هغه فامیلونه د چا د مرستې څخه نور ختم شي د دې ضرورت نشي چې څوک ورسره مرسته وکړي خپل کار وکړي او د هغه خپل کار په اساس باندې
ځان ته حلاله ډوډۍ پیدا کړي. نو په همدې فکر باندې موږ څو اداراتو سره خبرې هم کړې دي چې موږ ته یو څو پروژې راکړي چې په همدې بخش کې موږ کار وکړو، هغه کورنۍ نارینه په کار کې وګمارو یا هم یو زمینه د کار برابره کړو چې تل لپاره د خلکو د مینه دوی بیغمه شي، یا هم نور د دې اړتیا نه وي چې څوک هغوی سره مرسته وکړي.
جی او دوی
راځمه د ورور پوښتنې ته وویل چې یو خاص اکاؤنٹ دوی باید جوړ کړي. اکاؤنٹ شته دی ولې دا دی چې ځینې کسان چې که په دې بنیاد کې ما سره مرسته کوي، زه هېڅکله هغوی ته نه وایم چې ما ته په دې اکاؤنٹ کې دومره راولېږي یا مه رالېږي. زه ورته وایم چې تاسو یو پکیج جوړ کړئ په خپل وس او توان باندې، هغې کې موادی خوراکي مواد واخلي او موږ ته یې راواستوئ، موږ به یې هغه فامیل ته ورکړو. کوم لیست چې موږ سره دی د هغه لیست په اساس باندې هر یو کورنۍ ته به موږ خوراکي مواد کومک وکړو. د دې لپاره چې خلک اوس ډېر زیات بې باوره شوي دي د پیسو په حساب باندې، د اکاؤنٹ پیسې باندې، نو ډېر زړه ښه نه کوي چې موږ ته اکاؤنٹ باندې پیسې راولېږي. ولې بیا هم زما بنیاد خاص اکاؤنٹ لري، هغه اکاؤنٹ باندې کولای شي چې دوستان همکاري وکړي.
خو دې کې بیا یوټیوب والا دې خبره وکړه،
یوټیوب او بخې یوټیوب خبره پاتې شو. ان شاء الله دغه ډېر ښه نظر دی، د دوی نظر به موږ ونیسو، همکارانو ته به ووایو چې په دې باندې کار وکړي.
ضرور ضرور. خو تاسو چې دا خبره وکړه کنه چې لکه دا سامان اغستل خلک د خپل پاکیج ولېږي، نو بیا آیا دا خلک ستاسو د ضرورتونو نه خبر دي که څنګه؟ لکه تاسو خو به خامخا چې کورنو سره مرسته کوئ نو دایي به خاص ضرورتونه وي، نو بیا تاسو هغوی سره په رابطه کې هغوی ته وایئ چې څه څه ضرورت دی، څه څه پکار دي؟
ګورې یو کورنۍ ته خو هغه غریبه کورنۍ وزله کورنۍ هغه اولیه خوراکي مواد ته زیاتره ضرورت لري، لکه وړه دی، وریجې دی، بوره ده، مالګه ده، چای ده، داسې نور شیان دي. زموږ په هغه کې هم همدغه شیان دي، خورما ده، بوره او چای او دغه نور څه چې خوراکي موادونه چې په کور کې ضرورت کېږي او کورنۍ هغه موږ آماده کوو. او چې کله ژمی شي په ژمي کې بیا موږ کمپلونه د لوښي او داسې نور شیان خلکو ته یا هم بېوسه کورنۍ ته چمتو کوو.
صحیح. او بس په پروګرام کې اخیری دا د 100 دقیقې پاتې دي، ما بل تپوس کوو خو هغه ته نه ورځم. په اخیره کې به پوسو کما چې ستاسو د خوا نه به اوریدونکو ته او پتیرا زمونږه چې کمې جینکه یا خزه دی اوریدونکو غوی ته بس پیغام یا غوی د تشویقولو لپاره به تاسو سوای.
زما پیغام انجونو ته یا هم په خاصه توګه ټول مېرمنو ته دا دی چې درس دی وایي، اول د خپل درس ته کوخه وکړي، خپل لوړو زده کړو ته کوخه وکړي، تر هغه پورې چې موږ ځان ونه رسو موږ نشو کولای یو ټولنې ته تغییر راولو. نو اول په ځان باندې کوخه او زحمت وباسو، رغې نو وروسته په یو ټولنه کې تغییر، مثبت تغییر راوستلی شو. نو انجونو ته مې نامې خواهش دا دی چې خپل زده کړو ته ډېره زیاته توجه وکړي، او هغه مېرمنې چې فعلاً په سیاست کې دي یا هم په ټولنه کې فعال دي، دوی نه مې غوښتنه ده چې څنګه مبارزه وکړي او د دې لپاره چې نور دغه جګړه، دغه بیتعلیمي، دغه اقتصادي وضعیت ختم شي، باید د مبارزې خلاص وانخلي. که هر رقم حالات په دوی راځي، ولې مبارزه دي کوي او خپل د مبارزې څخه دې لاس نه اخلي.
ډېره ډېره مهرباني زلما، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو، تاسو ته ډېره کامیابي غواړو.
ډیره
بیا مننه، کور مودان. اوریدونکو نن موږ سره له کابله زلما خروټې میلمنه و، موږ امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د غشانورې میلمنې راځي، له هغوی سره به د هغوی د کار ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ، د الله پامان.
سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار کے روان
سورو زیدا او شدو مد او کیسا زمانہ سر سریدا خار کے روان قاتل خبر کئی زندگی دا خار کے روان پات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کھکا کینا بل خواسن دے آوا شکیدہ خار کے روان قاتل خبر پہ جو زندگی دا خار کے روان بنگلو دا سپ بنگلو دا سپ بنگلو